اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته راغلی. نن د ماشومانو په اړه خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي. دا چې په ماشومانو باندې د غوله توان د لوړو کارونو کول او دا چې هغوی سوال ته لیږل کېږي کومې بدې پایلې لري، نن یې په خپرونه کې له میلمه سره څیړو. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صافی. میلمه ته ښه راغلاست، وایي ستړي مشي، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادۍ راډیو ټولو معزز اورېدونکو ته سلامونه او درناوی. واقعا دا یو تریش حقیقت ده، د افغانستان په لویو ښارونو او په ځانګړې توګه بیا کابل کې په هرو لسو مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقر حالت کې لیدلی شوی. تاسو تقریبا د څلورو میلیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي، په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولی، اما ماشومان یې په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي. دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي. دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپېریال نه ډېر واټن لري، دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري، له مهربانۍ او عطوفت نه هم واټن لري، او په ډېرو ناخوالو سره لویږي. باید کار د ماشومانو د خپلې خوښې او رضایت عمل نه ده، او نه هم دا د دوی انتخاب ده، بلکې عوامل لري چې دا ماشومان یې مجبوره کړي دي، او د دغو عواملو له وجې دوی مجبوره دي چې دغه شاقه کارونو ته مخه کړي او ترسره یې.
بله استاد، همدا پوښتنه مال تاسو خوس مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت یې څه کېدلی شي چې یو شمېر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي، ګدایي کوي، یو شمېر نور بیا درانه کارونه کوي؟
علتونه زیات لري، اما عمده علتونو ته زه غواړم اشاره وکړم. یو خو بد اقتصادي وضعیت ده په افغانستان کې. تاسو پوهیږئ چې افغانستان له څو لسیزو نه راپه دېخوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه شاقه کارونه ترسره کوي، دوی دوه ډلې دي بیا. دغه ماشومان یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي، دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار یې د لاسه ورکړی، ترونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور. دوی بیا شاقه کارونه کوي، او د دې لپاره چې مور یې کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه یې کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی شاقه کارونه کوي او دغسې کارونه ته یې غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصاد ښه نه دی، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري، یا مثلا اقتصادي عواید ډېر کم دي، نو پلار یې مجبور ده چې خپلو ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، دسروسۍ ته اړ کړي، یا مثلا نور شاقه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې به بحث وکړو بیا.
بله استاد، اکثره د کورنۍ هم لیدل شوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکا، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول کبیرحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوي، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاقه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د اصلان په ټولنه باندې دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه دغه شرایط تامینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي. د فزیکي او ذهني روزنه شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپېریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي، مجبوره کېږي چې کار ته مخه کړي او مور او پلار یې بیا ترینه په کار کې استفاده کوي. چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم جنگونه او ناامنی ده په افغانستان کې چې له تیرو لسیزو راپاتې ده، دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي په ټول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس و تعلیم نه لرې پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده، او هم دغسې د جنګ او ناامنۍ بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي، او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړې ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم هم که البته مسئولیت لري دوی بی توجه دي او پورا پاملرنه نه کړی خپل ماشومان ته. ځینې وختونه په کورنیو کې داسې شرایط وضع کیږي چې ماشوم باندې له حد زیات فشار پیراول کیږي د تربیه لپاره د درس او تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان وو باید دوی درس او تعلیم ته او ښې تربیه ته به مخه کړي، مګر دا برعکس تمامیږي. په ماشوم باندې پر ځای به شي دوی ښه تربیه سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره اوقده مندي پیدا کوي. بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول ناشونې ده او دوی دغه خپله اوقده مندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط ته وړاندې کیږي چې دوی د خپل د روزمره خرچ لپاره دوی مجبور وي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کیږي او د کورنۍ له خوا نه ورته سمه توجه نه کیږي. بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي چې دا یو بل عامل دی چې د کورنۍ له خوا نه ورباندې تحمیل شوی ده.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کیږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کیږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بیوزلی دا خامخا د جنسي ځورونې سره له فزیکي ځورونې سره مخامخ دي. دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کیږي، تکول کیږي. په دې کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي. که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي ځورونې سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کیږي. په دې کې دوی ګرم نه دي، ځکه چې دوی ته د کورنۍ له خوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې له خوا نه، او بالاخره د دولتونو له خوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته ده.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کیږي د کار لپاره او کورنۍ په دې تمه اتجاه مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ شوی، مثلا په ژمي کې یخ تېروي، په اوړي کې ګرمي تېروي، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر؟ څنګه د دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکي ماشوم ګټې ته دوی په کور کې ناست دي، حال دا چې هغه بیرون له یو عالم جنجالو سره مخي؟
په ګرمۍ کې، په سړې هوا کې، په ژمي کې، په یو ناسالم محیط کې، په دغسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریت دغه کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان اړ کړي او ترېنه غلطه استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بېوزلي ده، او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده. تاسو ته معلومه ده په دې کې یوازې کورنۍ نه، بلکې حکومتونه هم ګران دي، او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې. ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه دي جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې ترحوله چې هم کسب و کار زده کړي ورسره، او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي، تر څو د دغه ماشوم په خپله او کورنۍ اقتصادي چاره ورباندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل او بچي ادي اقل په نس باندې ماړه و. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه چې خلکو اقتصاد خراب دی. دغه موضوع تیاره ورځ لارې برخې څخه خځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبور سي، گدایی ته به مجبور سي، او بالاخره کوم مشکلات تاسو یاد کړل دو سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده. په هر فامیل کې که موږ تاسو 15 نفر اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا سولک غړو ته رسیږي چې دوی بیروزګار شول او دوی خپله ډوډۍ فیلان لپاره دلاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه مېرمنې بیروزګاره پاتې نه شي او دوی خپل اقتصاد دلاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي او په کور کې ورته معاش ورکړي تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي، او ماشومان مثلا اړ نه شي چې دوی کوڅو بازار ته ووځي د دغه مېرمنو ماشومان او شاته کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. ګټه برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې، او دا چې بېروزګاره کېږي طبعا دوی نورو شاته کارونو ته لاس اچوي او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار بازار کوڅو کې باید شاته کارونه ترسره کړي او دوی ته یو ډوډۍ پیدا کړي.
که دا حالت همداسې پاتې شي، ښځې بیکاره شي او د کار زمینه مرته برابره نسی، معاش مرته تعین نسی، دا حالت تاسو څومره خطرناک وینې د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقي لحاظ نه که دې ته توجه شي، د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل د حیات پر مخ بیولو لپاره، د خپل د ژوند پر مخ بیولو لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کړي، او دا یې حق ده، هیڅوک به دې مخنیوی نه شي کولی. دا چې د دوی راتلونکی به څه وي، طبعا چې راتلونکی منشي ده، که چېرې د دوی حقونو ته، اساسي حقونو ته توجه ونه شي چې دا یې اساسي حق ده، کار کولو اساسي حق ده، نو هر څوک مطابق د استعداد، هر څوک مطابق د هغه شایستګي چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلود او د همدې لارې ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کول، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولای شوای چې نور کارونه ترسره کړي، حتما یې ترسره کول، چون دا د دوی مهارت و او دا د دوی هغه لیاقت و. نو په دې برخه کې دوی کار کړی و،
لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي، دغه زده کړو ته څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نسي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپل کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه، که فزیکي روزنه ده، که رواني روزنه ده، درس تعلیم ده، دا زه فکر کوم دومره به اقتصادي لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي، یو منظمه کړنلاره موجوده وي، تر څو ماشوم په کړنلاره باندې، په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپله فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادي لګښت کورنیو پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي. اما تر ډېره دا د کورنۍ د رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چیرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي، کله سوال کوي، کله اوبه خرڅوي، کله بوټ پاکوي، کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقده ځوان له دنر اتلای سي؟
بل تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې د دیګز د کاسه میایه. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستریږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستریږي، هغه څه په آینده کې هم دوی هغه څه شخصیتونه پیدا کوي، هغه څه جامعې ته وړاندې کیږي. کچېرې په یو ناسالم محیط کې، په یو خشن محیط کې دوی لویږي، په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کیږي، په کورنۍ کې پر ځای د دې شي دوی سره سالمه رویه وشي، دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي، دوی سره برعکس خشنه رویه کیږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به موږ خپل اولادونه له بې تربیګۍ نه، یا مثلا له شوخۍ نه، یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو، اما برعکس دا ورته د عقدهمندۍ سبب کیږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کېږي. که چېرې سالم محیط ویلي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي. اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کېږي نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې. نو دوی دا کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کېږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب دی او له بلې خوا ورستر بلې کاري ساحه هم په دوی باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنیو ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچي دې ته مجبوره نه کات یا ګدایي وکړي او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي؟
دا فکر کوم تر ډیره د دولت پلانونو پورې اړه لري چې دولت باید د کار زمینه مساعده کی، د مصرفیت زمینه مساعده کی خلکو ته، خلک له بیکارۍ نه وژغوري. نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کی، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کی، کسبونه زده کی، په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د کورنیو د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده په هر سن کې شي ویشي، له یوې خوا دی کسب زده کوي او له بلې خوا دته د کسب سره یو ځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي. نو دا یو ډېر مثبت ګام ده او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کېږي او با شخصیت روزل کېږي، د یو کسب او د یو کار سره یو ځای روزل کېږي.
استاد، اوس موږ ګورو چې حکومت سره له دې چې د کار زمینه نه برابروي، کوم کارونه چې خلک لري هغه مور نه اخلي. لکه مخکې موږ تاسو په سینګارتون باندې خبرې وکړلې، نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بیکاره کول، له کسب و کار څخه او هغوی نه کسب و کار اخیستل منفي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي نو دغه ستره انساني ټولنه بیکاره پاتې کېږي، بېروزګاره پاتې کېږي. له یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده، او له بلې خوا کورنیو ته هم ستره ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامه ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنیو کارونو په مرسته، مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په مخ خپل کور کې مخته وړي چې ادي اقل ډوډۍ پیدا کا، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغسې زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې د دغسې مثلا تاسو د چرګان وروزي، یا مثلا غالۍ وبدي، او یا مثلا نور هغه چې لري نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي، په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د ماشومانو په برخه کې کوم سازمانونه شي دي، دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي، دوی دلته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي، یو ځای د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې د دغسې میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې ورباندې تطبیق کړي او دغسې زمینه سازي د ورته وکړي تر څو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید د افغانستان چې دا د میرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده. دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي، د افغانستان لاسي صنایع بهر ته ولېږدوي، تجارت وشي په دې باندې. نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد، که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسېدلی، کار نشته، خلکو چې پخوا یو نیم وظیفې درلودلې هغه یې هم له لاسه ورکړلې، په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لېږل، شاقه کارون ته لېږل، آیا همدا د حل لاره ده؟
بلکل دا حل لاره نه ده، ځکه د حل لاره خو هغه چې مثبت پایله ولري. نو دا خو اوس په مجبوریت حالت کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی موږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو، دوی صرف فزیکن ژوندي دي، اما روحن دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې هغه د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نه ده. د حل لاره خو هغه چې مثبت پایله ولري ماشومان وروزل شي ماشومان یو کس بو کار زده کی تعلیم زده کی هغه دیو اقتصادي چرخه خاون شي اقتصاد ولري اواید ولري کورنۍ ولري او پراتونکو کې سالم ټولنې چوران شي نو دا مثبت ګام ده چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي
ډیره زیاته مننه استاد تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
تاسو نن ټول خبرې جون کړم ډیره مننه
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری موسم کی خوان کی بیدنو نا جدا جدا شوال جانانا تدیا اوچا شوال جانانا دیر بی وفا شوال جانانا ددا سچا شوال جانانا چاچی کو منگ پسی کول دل غیبتو نا کبھی بھی رہنا او گزارو نا دزوانے پہ خوب بھی ددے نیاز بدارا دے دے خبر دے چی بھی ددے کا خمارا دے دگر میں پہ خوب بھی ددے نیاز بدارا دے دے خبر دے چی بھی ددے کا خمارا دے دے خبر دے چی بھی ددے کا خمارا دے نٹک سڑ گئے بچا تت سو جانا نا اس میں نہیں رے گی زما مخت مخت کی گی زما سڑ گئے پلو سے گے داس کے پزل میرا ورے گی لیکن پزم کا چی وری غزل وسمن شی نور پٹا پو بدسایا شن کی خالو نا بدرگو کی در توائم سی نغمو کی در توائم پٹی خوگو کی در توائم راشت پو کی در توائم مگر پتایم دزڑا کو سانگ لے لو سانگ لے لو
واپس پن غاڑ دل ونگو امیلو نا لے لو زانگ لے لو زانگ لے لو واپس پن غاڑ دل ونگو امیلو نا لے لو واپس پن غاڑ دل ونگو امیلو نا لے لو مجبور دے ارے اس سے تمرا تمنظور دے ہر کلی وال رات تر بور دے پختنوں کی دا دستور دے وہ اشکان باندھ دے کبھی ظلمونا یو دی گدر دکلی نشتا چنار نقدر دکلی نشتا کھل سہارا گرد کلی نشتا اس جانان دی دن بکو سائی کی کوما سمرا نام دار خائستائی والا شیار خائستائی گلنا سوار خائستائی بی سنگار خائستائی در تلو گے شد سپرلی وار گلو زندگی شوا نور پر نصیبا میں تنہائی شوا اظہار نہ پاد شاعری شوا جانان غم اور تپزڑا کی خدا گونا زوانے پر خوب ودا دے نیاز بدارا دے دے خبر دے چی ودا دے کا خمارا دے دگر میں پر خوب ودا دے نیاز بدارا دے خدے خبر دے چی بھی دے کا خمارا دے خدے خبر دے چی بھی دے کا خمارا دے گری جی نے راڑ دنونا دماد جن ارمان دے سما گزل کور پری ودان دے ہاں مزل ہاں دے مات لکھ پلا زان گران دے دم جانا دزل کور کی سات باران شروع ماشو ظلمی بہا دور خطا شو اگر جانان چی دبل چاشو پھر بھی وفا شو را ترا اکرل غمونا نور نہ صبری گم جانانا خیر کا شرمی گم جانانا زلکی لڑزی مجانانا جرگ درلی گمجانانا تب پسر ڈولے کی زان تب دو ما سانگی لے لو سانگی لے لو ساپس پن غاڑ دل ونگو امیلو نا لے لو سانگی لے لو سانگی لے لو واپس پن غاڑ دل ونگو امیلو نا لے لو واپس پن غاڑ دل ونگو امیلو نا لے لو بنیه چه خنداگان دی پویر و دلشینا راست زخمونا در تخايم دزل داغونا در تخايم آقا وقتونا در تخايم دو وقت یادونا در تخايم چیز او تبا سرا یاو زه گرزی دونا
ده آزادی ملما
یاو غزل ده یوازی شیبه خیال لکه اکسنو سرزی دروغ ده چه غم دکو گیلسنو سرزی یوازی شیبه خیال لکه اکسنو سرزی دروغ ده چه غم دکو گیلسنو سرزی وطن لکه نازک بوتی پا غاره ده ویالی ده هر یو خوی دلی للاسونا سرزی همت کوی پرتی خور دی هم کلی ملگرتیا همت کوی پرتی خور دی هم کلی ملگرتیا دا دوڑ چی لزغلنده آسونا سرزی منم چی جدائی هم یار لیار حیروی خومین هم لڑی رو تم آسونا سرزی خبگان تا هم یولند لار گور چی کم ساڑه گورا لپیرڑو لباسونو سرزی نزیرا للاسونو دا مظلوم دوینو رنگ دویوائی چی دا هم لاو دا سونو سرزی
د افغانستان د پیژندل شوی شاعر نذیر احمد نذیر شعر مو د پخپل اواز کې اوریده د ازادې میلم په نننې خبرونه کې ز احمد تکل له خغلی نذیر سره خبرې کوم. نذیر اوس مهال په بلجیم کې اوسېږي. په درانه خوب ویدانجلی د هغه د یوازینی چاپ شوی شعری ټولګي نوم دی. یو بل شعری ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نذیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. خغلی نذیر په بلجیم کې د کډوالو په یو اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننې مرکه کې به د نذیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واوري. له خغلی نذیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نذیر احمد نذیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته وایاست چې کوم ځای کې زیږیدل یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږیدو نیټه ډېر وخت چاته یاد نه وي، خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به پوښتنه وکړله چې څه وخت زیږیدلی یو تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني چې شي عمر مې اوس چې کله یادوم ډارېږم چې ولله ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږېدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تېر کړی، زیږېدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړې، بېرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې، یا هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړې په لیکلې بڼه؟
د څه و چې زما ورور زمانه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شوانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلودو چې سهار به ملا اندرېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو یا به یو شعر لوستو یا به یو ادبی ټوټه لوسته دا ډیر مهم وو. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاور مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي کېدلی شي زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما ووایم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه بیا وروسته چې کابل ته راغلم بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست نوم یې واخیست خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې هغې ته بتلم او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ما ته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظر صاحب ستاسو په لیکنو ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ماشومان لرئ په کوم ځای کې اوسیږئ؟
وو واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی اسرا مې کشر لور ده او میرمن مې هم ژورنالیست ده او بلجیم کې ژوند کوم.
دا سمه اوریدلی نظر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنس په هغه ځمکه باندې ژوند کوي چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنس کرخه راکښ سوې ده سرحدي کرخه هم ده سده.
او زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نور هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسېږو چې 500 متره کې خواته بل هیواد هالند شروع کیږي. زه په بلجیم خبره کې اوسېږم خو د دې ته څنګه کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله که کوم شان چې په وخت کې امکانات ښه وي که د سودا د اخیستو نه وي یا د زده کړو نه وي یا د بل حساب نه وي هغې هیواد ته ځو او کوم چې دې هیواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسېږو کله کله هم د خوشحالۍ احساس راکوي هم د خفګان او هم د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسیږي البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
د موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبی لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغه سی یو حساب لري چې یو شای به ډیر تاثیر پی وکړي خو ضربه هغه د کلم څوک ته ناراضي دی ما باندې ډیر تاثیر کړی خو تر اوسه پورې به نه هم توانېدلی یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یاده په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم کې د خبرو کې مې د ډیرو دوستانو سره یاد کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ که څه هم د هالند د سرحد په 500 متره کې ژوند کوي او روزمره کولای شي دا فرصت لري چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړي. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتر شاوخوا لري دی. کار ته کله کله او باسکل باندې زما موټر کې ترین کې پټول کې زما خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. عدالته د هغه کسان هغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې د 14 تر 13 کلونه پورې دي د هغه سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا به خلای درس ورته وایي کنه چې د هغه سره کار دی چې په دې ماشومانو کې ډیرای تنکی ځوانانو کې ډیرای افغانان دي نیمایي نه زیات افغانان دي نیمایي شاوخوا افغانان دي نور د سومالی سوریه او عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځی هغه افغانان وینې او خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښته ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډیر افغانان هغه کورنۍ ولم دي او هغه کسان چې عمرونه د اتلسونه لوړم دي او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي زموږ د برخې مربوط راځي چې اتلسونه ټیټ دي ټول ورځ د یوې سره په تماس کې او ما خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوسوي او زه د دې ترڅنګ دوی ته درسونه ورکومه داسې درسونه دي چې تقریبا یو ورځنۍ دوه ورځنۍ پروګرامونه دي. دا درسونه چې دوی څنګه کولای شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په حالت کې وي، په لارو کې په ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي. او دوی هغه کوم هدف چې دی که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي د ژوند کولو مسله وي، څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوي، پروګرامونه ورته نیسي، دا ستاسو مطلب دی؟
هو، دا ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخه دي، لکه د زده کړو برخه ده. دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګار وخت ولرم، کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم. دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه دا ده چې د لویانو د پاره او د تقریبا د زیرسونو د پاره، د ټولو د پاره د درس مسله ده. او د دې ترڅنګ د دواړو د پاره، خو تر ډیره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده هغه کسان چې عمرونه یې د اتلسو نه ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري، موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي. کنه یو خو یې هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه یې بیله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو، ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند یې برابر کړو، زده کړو ته. په دې برخه کې،
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
او دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سرسلی برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم. او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلف او هوادونو کډوال را سره دي، او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیر سن لپاره ده چې د اتلسونه ټیټ عمر او تر څوارلسونه لوړ عمر تنکی ځوانان را سره دي. هغه کې جونې هلکان راځي چې د مختلفو هیوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالیه، اریتریا، د دې برخو هیوادونو کسان دي.
دا خو ماشومان دي، له اتلسو کلونو کم عمره د اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکی زلمیان کنجونی دي، کالکان دا په ماشومانو کې راځي. دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به یې ډېرې دردونکي کیسې لري. دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډېر وخت زوروي، کله کله دومره وزوریږم چې زموږ د کار نور همکاران هم چې راسره دي، هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي، موږ چې وایي کور ته ولاړ شو د هر څه ویره وو، ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي. خو زه کله کله ډېر زوریږم، زه نه پوهیږم کله چې کور ته لاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې، زه نشم ترې لرې کېدای، یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هیواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي. او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي، یا ټولنیز مسلې وي، ما ډېر زوروي. خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم، وخت ورته ورکوم. زه ډېر وخت په دې باندې اضافي وخت د دې په سره ورکوم ورته چې دوی واورم، دوی باور ترلاسه کړم، دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې وروسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی را سره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ، یو کس و، هغې د هېڅ چا سره راشه درشه نه درلوده، ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کولو د باندې نه راووت. ما واورید، ټولې خبرې مې واورېدې، وروسته یې په ما باور پیدا کړ، د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه، هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړې، د فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي. دا یو باور و چې کمزوری باور و، او دوی دا کولی شو چې دا لیونیان. کله چې ما واورېده ده د زړه خوټه خلاص شو باور را باندې پیدا کړ. روان و ما را پسې را روان و خبرې کولې راته دا نور همکاران چې را سره د بلجیمیان دي هغه تجربه و چې دا څنګه ورپسې ده او څنګه خبرې وسره کوي ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډیر وخت ورکوم چې دوی واوري راته وی وای ستونزې راته وایي د لارې کیسې راته وکړي او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه اورم. د دوی عمر کم دی په سختو لارو راغلي په لارو ځورېدلي دي داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولی که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ تاسې دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې را رسېدلي دي ستونزو نه مزه راایستلی په لارو باندې ستونزې ترسره کړي اوس یو داسې ځای ته را رسېدلي چې لږ تر لږه ارامه ژوند لري. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه پرمختګ به وکړی. دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ په هغه ستونزو چې بریالي شوی نورې ستونزې خو نشته دي نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما ورولی شو هغلته م چې دومره همت کړی دی دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته د بده افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم سفر کوي. څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي ځکه دا بده افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه او ویډیو یې را سره ده. ما پوښتنې ترې وکړې خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد که نه ما کمره را سره وه کې مېښوده پیل مې د دې نه وکړ دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې دا د سندرو سره مینه لري. را مې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو دپاره سینما لرو د سینما ته مې را وست ما راشه ته سندرې ووایه زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته مرزه چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم بېرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې ویډیو مې چلانده کړه کله مې چې پوښتنې ترې وکړې دا د مرکې په نیمایي کې په ژړا شو که نه وایي زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو د ځینو سره مې خبرې کړې وې خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسېږي دوی نشي کولی وړاندیز دي. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یو داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمون سره خبرې کوي. غواړم درنه وپوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې د کیسو په برخه کې یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډېره پورې زه شعر لیکم او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب کومو پیل کړی دی او کومو مواد ورته ټول کړی که په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته وایست د څه شي په باب به وي؟ البته تاسو خو ویلې چې دا بس تاسو د ژوند داستان وي مګر لګ نور شرح هم ورکی چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي؟
تکل سی د ناول د دوه برخو نه شروع کی دوه برخې خپل ټول کې راځي. یو برخه هغه ده چې په ما باندې تیر شوی هغه څه دي هغه مې راخیستی د ماشومتوب نه شروع ده. یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلی زما په وجود کې وو زما هیلې وې زما امیدونه وو ولې زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي که هر کم وي، ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغسې انسان واوسیږم چې څنګه مې غوښتل. کیدلی شي دا یو بل ډول وي، کیدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی په دې باندې مایان یو که نه، چې دا څومره شوخ دی څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسیږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي دا د دواړو ماشومانو مکس حالت دی که نه. په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسیږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه به ما ته نه دي معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم خو چې ورته راشم بیا هغسې ذهن مې هغسې ملګرتیا راسره ونه کړي، هغسې ولیکم ولیکم بېرته ړنګ کړم، ځکه زړه مې اوبه نه پیڅښي چې دغه برخه د هغه بلې سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې دغه د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم دې برخې په خلاینه سره وشي، کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مروریږي دا برخې.
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینې مسله راشي زه وتوانېږم، چېره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کیدلی شي ډېر زر شي، کیدلی شي میاشتې وخت ونیسي.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډېره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډېره پورې یو خو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې، خو ډېره برخه زما نظمونه دي. نظمونم زما تر ډېره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کېږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې، دا یوازې د پخواني تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډېر مرګونه کېدل او پسرلی به چې شو موږ به نوی کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږو د دې نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستې ده چې موږ په پسرلي ته څنګه خوشحاله کېدو، هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي دا مې پکې راخیستې ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر مې لیکلي دي، زما خپلې تجربې دي تر یو حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لرئ، د دې په باب راته وایاست.
آزاد شاعري چې کوه ما پاغې کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کیدلی شي ځینې بربنډ لغتونه پکې وي، کیدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کېږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا کنه. دا د نسل پر اساس باندې کنه د اوسنۍ ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو، یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړي چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راوزي، او څوک پرې راشي په ځالو وخیژي، او یا ریګ پرې راشي یا توپان پرې راشي او د خپل سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور نه ورک شي. دا ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستې.
مننه نظیر صاحب که کولای شي اوریدونکو ته خپل یو شعر ووروي.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی. وای زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازه او قبر. زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازه او قبر. خای زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي، زمي کتاب کې جنگي تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته، عسکر جنرال مارشال د پوځ سر کمانډان نه پرېږدم. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډیرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. خای زما پسید د ډیرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم، دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عمله ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تنار ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وئ.
صبر وکړه صبر، وارخطا وارخطا نشي، صبر وکړه صبر وارخطا وارخطا نشي، پام کا وزن گیا چرته وام کا وزن گیا چرتا داس مہین بیانشی کھلی بے وفا دے کھلی بے وفا 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 چی پدا سے غرض اشنا شیدا نشی وام کا وزن گیا چرتا دا